خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخري خبري غړی کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به درته د پاکستان سیمه او نړۍ د تازه حالاتو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. خو راځي چې د هر سن وړاندې د فرخنده وزیر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د پاکستان پوزوای نن په هغه ریپورت خبرې کوي چې پکې امریکایي چارواکو د مومندو د پیخي تحقیقات کړي. په کابل کې د امریکا سفارتخانه د هغه مطبوعاتي ریپورتونو تردید کوي چې وای امریکایي حکومت مطلوب ترهګرو د لیست نه د مولا عمر انوم لری کړي. او افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو رضامندي خوډلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزویان میجر جنرال اتر باسوای دوی نن د هغه ریپورت په اړه خبري کوي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته ورکړی چې پکې د مومندو د حمله تحقیقات شوې دي. اخوان نړیوال مطبوعات د پینټاګان د ویان جان کیربی په حواله لیکي چې په اسلام آباد کې یو امریکایي چارواکي د تیر اتوار په ورځ جنرال کیانی د دغه پلټنو د نتیجو نه خبر ک. نوموړی وایي په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی کول امکان لري نه دي. میجر جنرال اتر عباس مشال ریډیو ته ویلي دوی به نن په دې اړه خپل نظر څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفارت هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی وو د امریکا حکومت د طالبانو د مشر مولا عمر نوم امریکا ته د مطلوب ترهګرو د لیست نه لری کړی دی. د امریکا سفارتخانه په یو خبر پاڼه کې ویلي زینو افغان او نړیوالو مطبوعاتو دغه خبر خپور کړی وو کوم چې دوی غلط ګرځوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف نن د پیښور په نشتر حال کې د دغه ګوند صوبایي کونسل ته خپل وینا کې ویل حکومت باید د ملک مهمو مسلو ته پام وکړي او د فاټا او خیبر پښتونخوا د خلکو د بهادرۍ ستاینه هم کړي ده چې وای
اس صوبے کے خیبر کے رہنے والوں کے ساتھ ظلم ہے جو سزا آپ نے بھگتی ہے کیا کوئی پاکستان کے اندر اس کی کوئی مثال ہے.
د دې سبې د خلکو سره ظلم دی چې کومه سزا دوی ته راکړه. د پاکستان درنه آیا د دې سم مثال شته؟ په دنیا کې مثال نشته نو په پاکستان کې به سم مثال وي. تاسو د ډیر صبر او بهادرۍ مظاهره وکړه. سټولو پښتنو او د فاټا اوسیدونکو ته د هغوی په همت سلام کوم. نواز شریف دا هم ویل سلور کال تیر شول خو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو قاتلان معلوم نشول او نه په دغه کیس کې پرمختګ وشو. د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار وای دوی افغانستان ته د نېټو د گاډو لارې تر هغه نه پرانیزي چې ترسو ورته د دې په بدل کې پیسې نوي ورکل شوي. نو موري دا سرګندونه دی وي خبري غونډه پر مهال وکړي او زیاتوي
اگر ہوگی تو مفت میں نہیں ہوگا کام جو بھی وہ سڑکیں استعمال کرے گا.
کلارا پرانیزو نو ویڑیا بھائی نہ پرانیزو ہوئی چیز منگلاری اور سڑکوں نہ استعمال ابھی پر بدل کے بھائی مونگتا پیسے رکھوی زک چیز منگ پیسے لگی زموں سڑکوں نہ خرابی گی ہر اورز درے ذرا کنٹینر پر دے لارو روانی بھی
پیسے دیے وہ چلے جاتے ہیں.
چودری مختار وای په ترلاسه شو پیسو با دوی خپل سړکونه بیا جوړوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې با دوی خپل همکاري جاری ساتي او که امریکا د افغانستان خپل ځواکونه هم وباسي دا جنگ با سمودې پورې دوی ته ورپغاړوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمه کورمه کې د بدمنیو پوځي عملیاتو له امله د زنډ ښکار شوي پولیو مهم به د نن نه پیلیږي چې څلور ورځې به دوام لري. د دغه سیمې د پولیو یو چارواکی ډاکټر محمد منیب مشال ریډیو ته وایي چې په دې لړ کې ټول ضروري انتظامات کړي دي او زیاتوي
حکومت پاکستان دا فیصله وکړله چې په کم کم ځایونو کې چې خطر ده ماشومانو ته په هغه ځایونو کې دا سیارډ یعنی شارټ انټرول اډیشنل ډوز په پښتو کې چورته وایي د لږې وخت په سره دوباره یو اضافي خوراک ورکول.
ډاکټر محمد منیب دا هم وایي د پولیو دا سلو ورځنی مهم به په منځنۍ او کوزه کورمه کې د یو دېرشم دسمبر پورې روان وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ د کویت خبریالانو یوې ډلې سره د خبرو پر مهال ویلي دوی د مخالفو وسلوالو سره د سولې خبرو ته پوره تیار دي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې حامد کرزی ویلي دوی دا هیله وه چې طالبانو ته په سعودي عرب او یا هم په ترکی کې دفتر پرانیستل شي، خو که امریکا طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانیستل غواړي نو دوی ورسره موافقه لري. ولسمشر کرزی هیله څرګنده کړه چې په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به هم د افغانستان وضع د ګډوډۍ ښکار نشي. د عربي ټولنې سارون کې ډله نن یو وار بیا د شام د هومز ښار لیدنه کوي. دا ډله د نهې په ورځ شام ته په دې مقصد رسیدلې وه چې معلومه کړي آیا دمشق رښتیا هم د عربي ټولنې د سولې د پلان سره موافقه لري او کنه. دغه ډله چې هومز ښار ته لاړه نو لسګونو زرو خلکو یې هرکلی وکړو. په دغه ډله کې 50 کسان شامل دي. د عربي ټولنې لخوا د سولې په پلان کې دا خبره هم شامله ده چې د جنګي سیمو نه به ځواکونه وستل کیږي. د شام د فعالینو لخوا په انټرنیټ خپور شوی یو ویډیو کلیپ کې ښودل کیږي چې مظاهره کوونکي د عربي ټولنې د سارون کې ډلې په وړاندې شعارونه ورکوي او وایي دوی نړیواله ژغورنه غواړي. او وروسته خبر دا چې د شمالي کوریا د مرشوي ولسمشر کیم یونګ ایل د خخولو دو ورځنی مراسم په پیانګ یانګ ښار کې پیل شوی. د شمالي کوریا سرکاري ټي وي ښکاره کوي چې په زرګونو کوریایي په واورو او د پوست کتارونو په منځ کې ویر کوي او چې د پیانګ یانګ په ښار کې د هغه مړې لیږل کیږي نو دوی ورته په احترام سر ټیټوي. نوموړی د دسمبر په 18 نیټه د 9 کلونو په عمر کې د ناروغۍ وروسته مړ شو. د شمالي کوریا سرکاري ټلویژن دا هم وایي د هغه د جنازې رسمي مراسم به سبا له ترسره کیږي. داو د مشال ریډیو تر دې دمه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخند وزیر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د رواني غړي په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. امریکا وایي د مومند ایجنسی د پیښې تحقیقاتي ریپورت یې د پاکستان پوسټ ته لیږلی دی. د دې ریپورت په اړه د دفاعي چارو کارپوهان څه نظر لري؟
پاکستان کمزوری دارا چې دوی خپل انویسټیګیشن نه دی کړی او خپل ریپورت په کار چې دوی جاری کړی وي نو بیا به د دواړو یو جایزه را وړاندې شوې.
د هیواد د نورو برخو په څیر خیبر پښتونخوا کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ د مشکلاتو سره مخ کړي دي. په بنو کې د یوې مظاهرې پر مهال د دکاندارانو یو مشر وایي
می موجوده انتظامیتا می دی بنو کمشنر نا می دی بنو ڈی آئی جی اولی پیونه دا پر دور مطالبه کئی چه ده دغی ظلمان دل یار بند که.
افغان ولسمشر ویلی په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو خبرې ته تیار دی او افغانستان او چین نن په افغانستان کې د تیلو د را ایستلو په لوزنامه لاسلیک کوي. دا او نور ریپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر مون اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته غوږی. مشال ریډیو دا خبرونه تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کوي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. امریکا د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ د شوی حمله تحقیقاتي ریپورت جاری کړی دی او وایي چې دغه هیواد د دغه امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا تحقیقاتي ریپورت یې د پاکستان پوسټ هم استولې دی. دا چې د پاکستان پوسټ د دې ریپورت په حق لسه نظر لري او کارپوهان د پاک امریکا تعلقاتو او د دې ریپورت په حق لا سوای په دې حق لا اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت برابر کړي چې تاسو یې دو ترابولم.
د امریکې د دفاع وزارت ترجمان کیپټن جان کربی 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل چې اسلام آباد کې د امریکې یو افسر په 26 نومبر په سلاله چک پوسټ شوی حمله راپور د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته د 13 اتوار پر ورځ پیش کړو. نوموړي وویل چې ریپورت خپرولو نه وړاندې جنرال کیانی ته ځکه ورکړی شو چې موږ غواړو چې دوی د واقعې د تفصیلاتو نه خبر وي. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د پاکستان فوج ترجمان اتر عباس سره تماس ونیولو چې آیا هغوی ته ریپورت ترلاسه شوی او کنه، نو نوموړي په لنډو ټکو کې وویل اتر عباس وویل چې ریپورت په حقله به موږ خپل دریز نن د یو پریس ریلیز په ذریعه د مطبوعاتو په وړاندې کېږدو. د امریکې لخوا په سلاله چک پوسټ شوی حمله تحقیقاتي رپورت د ګل پورس خپور کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې د پاکستان فوج سرحدي رابطه افسرانو سره د دې اپریشن په حق لا ځکه معلومات شریک نکړی شول چې هغوی ته دا ویره وا چې چرې دا معلومات د مخکې نه ښکاره نشي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د تحقیقاتي رپورت په حق لوایي چې دې کې یو شمیر خامیانې موجود دي. سید نذیر وایي چې پاکستان او امریکې ترمنځ د راپور له وجې تعلقات نور هم متاثره کېدی شي، خو پکار دا چې دواړو ملکونو په ګډه سره د دې کې بهتري راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي.
پاکستان کمزوري دا ده چې دوی په خپل انویسټیګیشن نه دي کړی او خپل رپورت په کار چې دوی جاری کړی وي، نو بیا به د دواړو یو جایزه را وړاندې شوی وي او هغې نه به کوم مسنګ لینکس چې کوم دي د دې به بیا پته لګېدلی وي. نو یقیني خبره ده چې په انویسټیګیشن کې دواړه طرف ته کمې دي او اوس هم پکې ډېر کار په دې کې پکار دی. د دې چې کوم اثرات په دواړو ملکونو باندې وشي نو هغه ډېر سیریس دي. زمونږ ملک فوج هم په دباو کې دا د طرفه، حکومت هم په دباو کې دی او هغه هم د هغه طرفه په دباو کې دی په دې چې هغوی د هغه ځینې تلون کړي.
خبریال او افغان امور نظر لرونکي طاهر خان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د راپور خپرېدو وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو ته څومره نقصان رسېدی شي،
د راپور او د پاکستان لخوا په دې باندې رد عمل دا ښکاري چې کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ او سره د نیټو ترمنځ چې کوم د بیغه اختلافات پیدا شوي دا وخت داسې اشاره نه ورکړي شوی چې په هغه کې بس کمیرا شي. خو بیا د اوږدې مودې لپاره دا به هم د پاکستان، امریکا او د نیټو لپاره مشکل وي چې کوم مسایل اوس موجود دي دا هم داسې پاتې شي. نو داسې ښکاري چې څه موده کېدی شي دا مشکل نور هم پاتې شي. زما دا نظر دی چې کېدی شي راتلونکي مسلې حل کړي.
یاد دی وی چې په 26 نومبر ناټو د مومند ایجنسۍ په سلاله چک پوسټ حمله کړې وه چې پکې 40 پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکا د سلالا یعنی د مومند ایجنسی د چوکیو د پیخې په حواله تحقیقاتي ریپورت پاکستانی پوسټ ته لیږلې ده. د امریکا د پوز مشرانو په افغانستان کې مشت ناتو او امریکایي ځواکونو ته ویلي د افغانستان او پاکستان په پوله د پاکستانی پوز سره خپل رابطې سمې کړي چې دا شان په راتلونکي کې د مومند د پیخې په شان واقعیاتو مخه ونیول شي. هم په دې موضوع د ای پی خبری ایجنسی یو ریپورت لیکلی چې داود خټکی مهم ټکی درابروي.
ای پی خبری ایجنسی د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې کسه هم پوزي چارواکي د مومند د پیښې ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو امکان نه ردوي، خو تردا دمه چا ته سزا نه ده ورکړې شوې. د دغه پیښې په اړه له تحقیقاتو معلومه شوې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد د کمی او د رابطو په پوره توګه د نشوالي له امله دا پیښه رامنځته شوه. جون کربی چې د امریکا د دفاع د وزارت ویان دی وایي چې د تحقیقاتو د تازه راپور سره به دی فیصله وکړي چې څوک سزاوار ګرځول پکار دي او کنه. د دغه تحقیقاتو پر رڼا کې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جیمز میتیز د تیر ګل په ورځ داسې یو فهرست جاري کړی و چې لمخه به په راتلونکي کې د مومندو په څیر د پیښو مخه ونیول شي. دغه جرنیل په پاکستان کې خپل پوځي قوماندانانو ته هدایات ورکړي وو چې د افغانستان او پاکستان په پوله دي د پاکستانی پوځ سره رابطې ښې کړي او په پوله موجودې ټولې پوځي څوکۍ د تر شمیر لاندې راولي. ای پی خبری ایجنسی وړاندې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دغه تازه هدایاتو سره به د ستونزې سلاره بیا موندې شي او کنه، ځکه چې پاکستان په دغه تحقیقاتي عمل کې د برخه اخیستونه انکار کړو. دغه تحقیقات چې د امریکا د هوایی پوز د یو بریګیډیر په مشرۍ کې ترسره شوی دا ښایي چې د سرحدي حدودو په نقشو کې د غلطیو او ناسمو رابطو له امله دا پیښه وشوه. په دغه نقشو کې دا نه ده سرګنده چې د پاکستان د پوز څوکۍ دغلته موجود دي، او کله چې په امریکایي پوځیانو له دغه ځایه ډزې وشوي نو دی دا ګمان وکړ چې دا د وسلوالو لخوا شوي دي. د دې وړاندې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ویلي ول چې پاکستانی پوز پس له هغې ډزې پیل کړي کله چې امریکایي هلیکاپټرو د هغې څوکۍ په نښه کړي. له دغه پیښې وروسته پاکستان په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو د رسد لاره تړلې وه چې لا تر اوسه بنده ده.
داود خټک چې د امریکا د پوز د مشرانو په افغانستان کې میشت نیټو او امریکایي ځواکونو د وینا په حق لږ ریپورت تاسو ته وړاندې کړ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان او هند ترمنځ یو وار بیا د اټومي وسلو په محتاط محتاط استعمال او د بالستیک میزایل د تجربې نوړان دي د اطلاع ورکولو په حق لا د نورو 15 کالو لوزنامه کولو فیصله وشوه. دا فیصله د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه دوه ورځې غونډه کې وشوه چې پښپګوښتمه او وښتمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د انیلا خالد دا ریپورت اورو.
د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشروي د خارجه وزارت اډیشنل سیکرټر منور سعید بھٹی او د هندي ډلې نمائندګي د بھارت د خارجه وزارت جوائنټ سیکرټر ڈی بی وینکت یش ورما وکړه. دواړو ډلو په دې خبره اتفاق وکړو چې د بالیسټک میزایل تجربې کولو نه مخکې به یو بل ته اطلاع ورکول شي او د پیشګی اطلاع په دې معاهده کې د نورو 15 کالو اضافه کولو فیصله وکړه. د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو د جوهري اساسو د حفاظت په حق لا وویل چې د جاپان فوکوشیما مثال زموږ وړاندې دی، باید چې د هغه رنګ تبای نه ځان بچ وساتل شي. د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط د دواړو ملکونو ترمنځ شوي مذاکراتو په اړه مطبوعاتو ته وویل،
د ماهرانو د شپږم دور غونډه د جوهري اساسو په حق لا په شپږشتمه او وشتمه نیټه وشوه او دواړو ډلو دا فیصله وکړه چې هغوی به د جوهري وسلې خطرې کمولو لپاره د دې معاهدې وخت زیاتولو مشوره به خپل خپل خارجه سیکرټرانو ته وړاندې کوي. په غونډه کې دا خبره هم وشوه چې دواړو ملکونو لخوا توپې به د هاټ لاین یا بارډر نه 1.5 میل لرې ساتلې شي چې کم نه کم ځاني نقصان وشي.
د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سعد د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
حالات په دې منطقه کې هغه کې چې کوم ډول اعتماد ساز ہے خبرې کیږي نو زما په خیال باندې دا پورا منطقه د امن لخت ډېر ضروری ګامونه دي، ځکه چې دې کې یو بل سره وارننګ ټایم چې وته وي هغه ډېر کم دی واته نه ده. بل چې پاکستان یو بل اهم کجوز ور کړی دی په کشمیر کې د توپخانې کم چې لوی درنې وسلې دي هغه تقریبا 1.5 کیلومتر وروسته کول دي، نو زما خیال دا قدمونه چې واغشتي شي نو دې منطقه کې به امن لپاره به دا یو ډېر خوشاله.
ریٹائرڈ جنرل علی کلی خان د هند او پاکستان په مذاکراتو د خپل خیالاتو سرګندونه وکړه او وی ویل،
نو د ډیزاین نیوکلیر پروډیر حساس خبره دی او د ریاکشن ټایم هم چې یې هغه لیمټ دی او کله کله څه خدای ما څه ته خبر نه وي او څه د ایکسایټډ سره یا څوک شي نو کېدای شي چې د دې غلط کارونه اثرات وشي. دا ټوپ چې کوم دی د دې چې کوم خبره ده چې هغه د دې رینج وي او چې څومره به موږ یا هغه چې وروسته کوي نو هغه د بارډر مخکې بیا
د یادونې وردا چې د دې نړیوالې د جوهري اساسو او وسلې په حق لا مذاکرات په کال 2018 کې شوي وو. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی هیواد یې په قطر کې د طالبانو دفتر د پرانستلو خبرې منلو ته تیار دی. د ولسمشر کرزی د دې تازه سرګندونو په اړه د ای پی خبری ایجنسی د ریپورت مهم ټکی د داود خټک ناورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې هیواد د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو په قطر کې د دفتر پرانستلو خبرې منلو ته تیار دی. د صدرتی ماڼۍ نه جاری شوی په یو بیان کې خاغلی کرزی ویلي چې که امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو ټینګار کوي نو موږ هم تیار یو. د رواني میاشتې په پیل کې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې قطر طالبانو ته په دغه هیواد کې د امن خبرو اترو لپاره د دفتر پرانستلو اجازه ورکړي. هم د دې وروستو افغانستان په قطر کې خپل سفیر د مشورې لپاره هیواد ته راغوښتي وو. که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو غنګوسي روان دي خو وسلوالو طالبانو په خپل پدې اړه لا هیڅ نه دی ویلي. طالبان چې ګمان کوي په افغانستان کې روان جنگ غټي په ظاهر وایي چې دی په افغانستان کې د بهرني ځواکونو تر موجودیت پورې د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې اونکړي. بلخوا افغان حکومت په بیا بیا دا وایي چې دی په امن خبرو اترو کې هیڅ بیرونی مداخلت منلو ته تیار نه دي. د امن د خبرو اترو روان عمل ته اغه وخت سخت زیان ورسېدو کله چې د روان کال د ستمبر په میاشت کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په یو ځانمرګي برید کې په کابل کې اوجلې شو. د دغه پیښې وروسته داسې خبرې مخې ته راغلي چې د امن خبرو اترو عمل په اغه صورت کې کامیابېدل شي چې طالبانو ته په یو بهرني هیواد کې د دفتر پرانستلو اجازه ورکړي شي. په اول سر کې ولسمشر کرزی په سعودي عرب یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د داسې یو دفتر پرانستلو وړاندیز ورکړی وو.
د داود خټک نامو د ای پی خبری ایجنسی دغه ریپورت اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره ستراتیژي غلطه وه او له 2002 کال راهیسې یوازې صد پاسه 15 میلیونه کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي چې پرمختیایي کارونو ته یې لاسرسی نشته دی. بشیر ګواخ یې په اړه دا ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په افغانستان کې د 2002 کال راهیسې د کډوالۍ په اړه ستراتیژي یو ډیره لویه غلطي وه. د دې ادارې وایند نادر فرهاد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی دفتر نه دی توانېدلی چې بیرته ورسنو شو کډوالو ته د کار زمینه برابر کړي او یا هم ورته پرمختیایي پروژې ولري. هغه وایي
یونیسیار د پرمختیایي پروژو په تمو چې بیرته راستنېدونکو کډوال په خپلو سیمو کې جذب کړي. تاسو ته معلومه ده چې یونیسیار د افغانستان د نفوسو 25% خلکو سره چې کډوال دي بیرته خپلو سیمو ته راګرځېدو کې مرسته کړې او سرپناه ورته برابرې کړي، خو سرپناه نشي کولی د کډوالو ټول ستونزې حل کړي. نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د پرمختیایي پروژو له لارې د کډوالو ضرورتونه پوره کولی شول، خدا زمون غلطی و چې دغه سي ندي شي وي.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د افغانستان د وګړو څلورمه برخه له پاکستان او ایران څخه بیرته ورسنه شوی افغان کډوال دي چې ډېر کورونه نه لري او په خرابو حالاتو کې ژوند کوي. د یو ان ایچ سی آر د افغانستان د څنګ مشر پیټر نیکولس یاد اژانس ته ویلي چې د دوی داخل وو که کډوالو ته بشري مرستې ورکړي نو واړه پرمختیایي کارونه به ورسره مخې ته راشي، خو هغه څه ونه شول. نادر فرهاد وایي چې په خپل ستراتیژي کې به بدلون راولي او د افغان حکومت سره یو ځای په یو داسې پلان کار کوي چې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د افغان کډوالو په اړه په کیدونکي نړیوال کانفرنس کې به مرستندویا ادارو سره شریک کړي. هغه وایي
د افغانستان حکومت او یو ان ایچ سی آر د بیرته راستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ستراتیژۍ کې په بدلون راوستلو خبرې کړي. موږ دواړه به د کډوالو ټول ضرورتونه بیا ارزو او په نړیوال کانفرنس کې به یې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. کډوالو سره بشري مرستې شوې دي، خو دوی سره پرمختیایي کومکونه نه دي شوي. مثلا د څښلو اوبه ولري، کلینک ولري، خونځي ولري، سړک ولري. د دې ترڅنګ د دوی د نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره باید له خیریه مرستو څخه علاوه نور کومکونه وشي.
په دې کانفرنس کې به پاکستان او ایران هم برخه لري چې ډېر افغان کډوال پکې اوسېږي. یو ان ایچ سی آر وایي چې تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته 5.1 میلیون افغان کډوال ستانه شوي. په دوی کې په 2011 کال کې له افغانستان څخه بهر اوسېدونکي شپږ شپېته زره 1500 هم شامل دي، خو د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په وینا 3 میلیونه رجسټر افغانان اوس هم له افغانستانه بهر ژوند کوي.
د افغانستان یو شمیر وزیران تیره ورځ کندهار ته په یو رسمي سفر تللی چې لا تر اوسه پورې هملته کې دي. دوی وایي له کندهاریانو سره به د ژوند په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. په کندهار کې زموږ خبریال سید شاه سقیم یې په اړه دغه ریپورت رالیږلی.
د کلیو د پراختیا، پوهنې، کرهنې، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې او ټولګټو وزیرانو د برېښنا د وزارت د موین په ګډون تیر ورځ په کندهار کې لسلګونو قومي او دولتي مشرانو سره په کندهار کې د نویو کارونو او خدمتونو د پیلولو خبر ورکړ، خو د کندهار قومي او دولتي مشرانو د دوی څرګندونې یوازې د کندهاریانو تیریستل وبلل. له راغلي وزیرانو سره د خبرو پر مهال د کندهار ځینو قومي مشرانو د خپلو هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال سره لاس او گریوان دي او لوړ پوړي دولتي چارواکي پړو بلل چې تر اوسه پورې دوی ته پاملرنه نه ده کړې. د کندهار والی ډاکټر تریالی وساده غونډه د پرانستنې د وینا پر مهال غنې هغستون زیات کړې چې د خبره ډیر وخت وړاندې لتر وزیرانو رسولې وي، خو تر اوسه نه دي ختم شوه.
زما درې کال د ولایت پرسول پر درې کال کې یو فل انکشافي بودیجه وکندار ته عملا نه دراغله.
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ قومي مشرانو ته د خبرو پر مهال وویل چې سر له همدانانه به په کندهار کې د زده کوونکو دپاره د یوې لیلیه په جوړولو کار پیلوي او د هغو ښوونځیو په پرانیستلو کې به مرسته کوي چې دا مهال د بېلابېلو ستونزو له امله تړلي پاتې دي.
درې کاله مې ستا حق په نورو ولایتو خوړلی چې دلته مکتب نه و، که به زما بس و نورو ولایتو ته مې ورکړی، که به زما کتاب و نورو ولایتو ته مې ورکړی، ستا سهم مې نورو ته ورکړی چون مکتب د بند و. نن دې چې مکتب خلاص شه زه تاته محدودیت نه لرم، څومره چې ستا ضرورت دی زه درته لبیک وایم.
د کندهار د ولایتي شورا غړی حاجي صالح محمد بیا وایي چې په کندهار کې د بیا رغونې د چارو ټول قراردادونه دا مهال په کابل کې د اصلي قیمت په پرتله څو برابره په لوړه بیه کېږي. دی وایي باید تر دې وروسته د کندهار قراردادونه په کندهار کې وشي.
دیش برمی اول سیوی دی سختن زم کال دی دی بولدک پول سوالی که پر آقا بانی تلیلی چو میلیون دالر دی یو آدر ما پا یو لکو چلور سلویر زر دالر پا کابل که پا تیکا ورکول سوی ده زی پا تیکا فلا زر دالر جوڑا وم آقا برما پر آقا رکم چی ده جوڑا کرده ده.
ده کلیو ده پراختیا وزیر زیارولا منصوری بیا ده کندهار ده قومی مشران و حق خبری بیا اساس و بلیلی چی گویا که دوی کندهار هیر کرده ده. ده وی پا تیرو کلونو که پا کندهار که ده بیارغوانی پا زرگونو پروژو کار کړی او اوس لا هم په پام کې لري چې په کندهار کې د بیا رغونې په برخه کې کار وکړي.
تر اوسه 1040 ټولګتی پروژې د څه د پاسه 1340 ملیون افغانۍ په ارزښت بشپړې او د کلیوالي په واک کې ورکول شوې دي. د څه د پاسه 1040 ملیون 600,000 افغانۍ په ارزښت په 1080 پروژو کار روان.
په دې سربیره د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي، د ټولګټو وزیر قدوس حمیدي، د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل او د برېښنا وزارت معین انجینر محمد سمی هم کندهار ته په خپل پاملرنه ټینګار وکړ. خو د کندهار قومي مشرانو یې خبرې یوازې د دوی د تیرستلو په موخه وبللې. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
پام کوه
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبری خبریم
خالا. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیگار تنه واستوی
اناگی. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
چیو نشویشه. پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
نن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر میانوا شریف د پیښور په نشترحال کې د خپل ګوند صوبایي شورا ته وینا کړې او ویلي دي چې پارلیمان ورځ په ورځ کمزورې کیږي. په دغه موخه پیر صابر شاه د یاد شوي ګوند مشر منتخب کړی شوی دی. د نور تفصیل لپاره د پیښور نظم خبریال خالد خان دا ریپورت راکوي.
پیښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا په مهال میا محمد نواز شریف وویل چې پاکستان کې پارلیمان ورځ تر ورځ کمزور کیږي او د عدالتي پریکړو هیڅ قدر نه کیږي او دغه شان د ابتعاد د پیښې په شمول پاکستان کې دننه د هیڅ یوې پیښې په لټنې کام ته نه دي ښودل شوی. میا نواز شریف وویل چې کله ابتعاد اپریشن وشو نو د دې ملک واکمنو د امریکې په ورځپاڼو کې د امریکې ستاینه وکړه. دوی وویل چې د ډرون بریدونو خلاف هم د حکمرانانو بیانونه د منافقت نه ډک دي.
احمدآباد پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کے اخباروں میں شاباش کے بیان دیے جاتے ہیں.
دیوائی کلچے ابتعباد کی حملے کی گی نو دا امریکی ستائنے کی گی ماتا اوائے دا دے ملک بس کی گی دا مشرف حقا پالے سے جاری ساتلی دی. میاں نواز شریف اوائل چی پا ملک کے پارلیمن رس تورز کمزور کی گی او اداری فساد یا کرپشن پا زیادتے دو دی. دا مسلم لیگ نواز مشر اوائے چی پاکستان کی دننا دا ہر پیخ پلٹنے کول پکار دی ہو آغا کام تا خکار کول پکار دی.
بے لاغ انکوائری ہونا چاہیے اور اس کا بے لاغ احتساب ہونا چاہیے.
دیوائی بالکل پلٹنے کول پکار دی. دا ابتعباد اپریشن دا بے نظیر دا مرگ پلٹنے او بیا پا کراچے کی دا نیوی پا مرکز حملہ کی گی دا چوکڑا او سومرا نقصان شو اس چا تا پتہ نشتا ما تا پخپلا پتہ نشتا نو کام تا بسنگا پتہ لگی.
مجھے پتہ نہیں تو اس کام کو کیسے پتہ ہوگا.
د ترخګرې په جنگ کې د پښتنو د قربانو په حق له میا نواز شریف وایي
دنیا میں مثال نہیں تو پاکستان میں کہاں سے مثال ہوگی؟
دیوائی دا پختنو دا قربانو پٹول نڑے کی مثال نشتا نو پاکستان کی بسی ہوئی پختنو تا او بیا دا قبائلی سیمو خلقو تا دا نواز شریف سلام او ستاینا تاسو یې څومره تباہ کړی او بیا هم د صبر او د برداشت نه کار اخلي بمی چودنو کې د ډرون بریدونو کې او عملیاتو کې اوس پورې 15,000 خلک مړ شوي دي او دغه شان 15,000 روپو نقصان شوي دي
35,000 لوگ شہید ہو گئے اور کہتے 60 ارب ڈالر کا پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے
دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی کونسل گنڈا دا پیخور پنشتر حال کی اوشوا چی دغی گن نوی صوبائی صدر او ستر سکتر پا گردون نور چوکو دا پارا انتخاب اوشو پا دا گنڈا کی پخوانی وزیرالا پیر صابر شاہ دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر او دا کرک سیمی سر تعلق لرون کی پخوانی ضلعی ناظم رحمت سلام خٹک صوبائی ستر سکتر اٹاکلی شو خو بیا دی گن یو مرکزی مشر سر انجام خان دا رحمت سلام پا انتخاب ٹکونه وکړه او سر د خپلو ملګرو د غونډې نه خپه لاړو دا پاکستان مسلم لیگ نواز په دغه غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف زیاتې خبرې وشوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
قدر هون اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي د فرخنده وزیر نه بعد د وخت د خبرونو لنډې سوارو
د پاکستان پوځوای نن په هغه ریپورت خبرې کوي چې پکې امریکایي چارواکو د مومندو د پیښې تحقیقات کړې دي په کابل کې د امریکا سفارت د هغه مطبوعاتي ریپورتونو تردید کړي چې وایي امریکایي حکومت د مطبوعاتو د مطلوبو ترهګرو د لیست نه د ملا عمر نوم لری کړي په پیښور کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي د پښتنو همت او بهادرۍ ته سلام کوي چې د سختو حالاتو مقابله وکړه افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو رضامندي ښودلې او نن د شمالي کوریا د مرشوي ولسمشر کیم جون ال د ښخېدلو مراسم پیل شول چې سبا له به سر ته رسیږي
د فرخنده وزیر نامو د دیګړې د تازه خبرونو سرټکی اوریدل قدر منوریدونکو اوس پام وکړي د پاکستان کورنۍ ورسپانو تا چې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیلا خالد ته مهم ټکی راغون کړی را دي چې په غاړه واره
آج ورسپان خپل اداري کلی کې چې موږ پرستنو اداریو کې هر واري د ګیس او بجلی ادارو او ولستا د اعتدال او صبر وینا کړی دا ولې کې یو اړخ تا نه یوازې په ګیس او بجلی کې زیاتوالی راغلو نو بل طرف ته د عوامو د برداشت ماده هم ختم شوه او د احتجاج په توګه د بجلی سلور ټاوري تباه کړي او دا دړکې ورکړه چې حالات هم دغه سیوی چې په ګنټو ګنټو د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ وی نو بیا به موږ د گورنر هاوس مخ تا احتجاجی پرلت غزو اداریا مخکلی کی چمنګ د سوی گیس او د بجلی حکامو ته خواست کو چې هغه دی د اولس سره روان ناروا سلوک ختم کړي او ور سره عوامو ته هم دا خواست کو چې هغه دی د صبر نکار واخلي او داسې د ټاور غرزولو یا نور سخت اقدام نه ډډه وکړي ځکه چې دا هر څه هم د عوامو نه پاغستی شوی ټیکسونو باندې جوړ دي نو ځکه د دې ټول نقصان به هم دوی ته رسی او حکومت په دوباره جوړولو لپاره د عوامو نه نور ټیکسونه اخلی ایکسپریس روز پانا خپل ادارې کلی کې چې د پنجاب حکومت جرمونو ختمولو او په سرکاري املاک کې زیاتوالی کولو لپاره په هاغه گاډو باندې پابندی لګولو قانون تیار کړو د کوم چې رجستریشن نوي شوه ادارې زیاتوي چې د دې قانون تر مخه به بغیر نمبر پلیټ نوي گاډو تبا د ورکړی شوی وخت پوري چلولو اجازه وي ولی خلک د دې خبرې نه اکثر ناجایزه فائدہ واخلي او په میاشتو میاشتو رجستریشن نکوي ادارې لیکي چې داسې قسمه گاډو ته خطره وي سوکی پټکړي او بیا وروستو د طرح غره سواردات پتوګي استعمال کړي نو ځکه د داسې اندېښنو ختمولو لپاره ضروری ده چې دا قانون دې زر تر زره منزور کړي شي اداري اخیره کې لیکي چې د ترافیکی حالات ښه کولو لپاره دا یو ښه ګام دی او په کار ده چې دا قانون دې په سلو رسوبو کې عملی کړي شي ورسپاڼه مشرخ په اداري کې لیکي چې یوازې د ایوان صدر وزیر اعظم او د کابینی سیکرټریټ سره سره د ټولو سرکاري ادارو خرچو لپاره د کال 1 کروڑ روپۍ کار
دی او دغه سي د پاکستان په معیشت رستر وزا بوج سياتيږي. ادارې لیکي چې کده حکومتي خرچو د بوج نه عوام خلاص شي نو اولس او قامي خزانه دواړو ته ډی ریلیف ملاوي دي شي. ادارې اخره کې لیکي چې زمونږ حکومت او دغه منتخب شوی نمائندگانو ته خواست دي چې هغه دې د غریب اولس خیال وساتي او په خپل خرچو کې دې کمی راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او پام وکړی د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د یو شمېر چیلنجونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د چارواکو په لری کولو لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناورو
انډیپندنت ورځپاڼې پاسل کې مقاله د عمران خان هغې خبرې ته په کتنې سر لیکلې چې په کراچۍ کې د کرپشن مخنیوي د خپل انتخابي منشور د برخې په توګه د جوړولو اعلان وکړی. د لیکوال په وینا د قدرتي وسایلو په لوی مقدار کې شتون انساني سرمایه او د پیاوړو دوستانو له لارې پاکستان ته یو غوره هیواد جوړېدل پکار دی. خو د ده په وینا دا هیواد چې د چا په لاس کې دی هغه تل په غلا غلیو اخته دی. لیکوال زیاتوي سیاستوالان د پیسو ګټلو او د واک په ترلاسه کولو کې بوختي او دوی د دې هیواد یو سل اتیا میلیونه خلک خپل نه بولي. نو د دې په وینا نتیجه دا سوه چې خلک د بدلون لپاره نه بلکې د پیسو ګټلو لپاره سیاست ته ځي. لیکوال جیمز کان پښتنه راپورته کوي چې آیا په 2014 کال کې کېدونکي عام انتخابات به څه بدلون رامنځته کړي او کنه سیاستوالان به هم هغه سي د هیواد خوشحالي وژني. لیکوال هله شودلی دا ځل به انتخابات بدلون راولي ځکه چې اوس یو باوري امیدوار عمران خان په میدان کې دی او دای هر هغه څه لري چې نور سیاستوالان نه لري. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن د یو وتلي کارکونکي د چوکۍ څخه د لری کولو په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي داسې ښکاري د دې ګام مقصد یوازې تنقید کوونکي خاموشه کول نه بلکې په پخوا کې د رامنځته سو جرمونو په اړه رښتیا ښخول دي. خو لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې ولې اوس حامد کرزي دا ګام واخیستی. دا وایي لری سوی نادر نادری او احمد فهیم حکیم حامد کرزی ته د ازغوی په شان ورڅرخیدل. دوی دواړو له بشري حقوقو څخه د زرغړونو او په انتخابات کې د درغلوي په ضد نستړیدونکي کمپاین چلولی وو. په پای کې لیکواله پټریشیا ګوسمن وايي باید واشنگټن اوس د دوی پر ځای د داسې کسانو پر ګمارلو ټینګار وکړي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې ښه نمونه لري.
افغانستان او چین نن په افغانستان کې د تیلو د ریستلو په لوزنامه لاسلیک کوي چې دا وخت په افغانستان کې تر ټولو لوی پنګه اچونکو هیواد دی. تر دې وړاندې هم په لوګر ولایت کې د اینک د میسو د کان د کنلو په اړه لدې هیواد سره د سده پاسا $2 ارب قرارداد لاسلیک کړی وو. د برتانوي ورځپاڼې د ریپورت مهم ټکی له عبدالحی کاکړ ناورو.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه وایي د افغانستان د معدنیات وزیر وحید الله شهرانی به د چین له نېشنل پټرولیم کارپوریشن سره قرارداد په کابل کې لاسلیک کوي. د قرارداد له مخې چینی کمپنی به په سرپل او فاریاب کې د تیلو په رایستلو کار کوي چې له ځانه سره به د افغانستان وطن نومې کاروباري ډله هم ملګری کوي. د دواړو په ملګرتیا د دې تیلو 80% ګټه به افغان حکومت ورکول کېږي. د افغان ولسمشر له دفتره جاري سوی بیان وایي دا قرارداد به چین ته امو دریاب ته د رسیدو زمینه برابر کړی چرته چې د تیلو 80 میلیونه بیرل زیرمه ده. د بیان لمخې د افغانستان کې د تیل او ګیس د منډلو او رایستلو په لړ کې یو لوی قرارداد دی چې لاسلیک کیږي. د چین ام سی سی نومې کمپنۍ درې کال وړاندې له افغان حکومت سره د اینک د میسو د کان د کینلو څه د پاسه $2 ارب لوزنامه لاسلیک کړې وه. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د سون مواد له ګاونډي ایران او مرکزی ایشیا څخه برآمدوي. پخوانی شوروي اتحاد د تیرې پیړۍ په اویایمه لسیزه کې د مادني وسایلو درک لګولی وو. که څه هم نننۍ لوزنامه به له مالي پلوه چین ته ګټه ورسوي خو کمزوري انفراستراکچر دغه موقعه د چینی کمپنۍ په چیلنج بدله کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په شام کې زرګونه مظاهره کوونکي د هیواد په ناآرامه ښار هومس کې په داسې وخت کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف کوڅو ته راووتل چې د عرب لیگ سارونکي د دې هیواد په سفر دي. دوی له عرب لیگ له سارونکو غوښتنه وکړه چې د دوی ناوړه حالت ته پام وکړي. رویټرز خبري اجانس په دې اړه یو رپورټ لیکلی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته دراوروي.
د نهی په ورځ باندې اویا زره مظاهره چان د هومس ښار مرکز ته راغونډ شول، چیرې چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پر دوی ډزې وکړې او اوښکې بهیدونکي ګیسې پر وغورځاوه. د حکومت ضد فعالینو له وینا سره سم شامي پوځ هغه وخت له ښاره په ټینکونو ایستلو پیل وکړی کله چې عرب څارونکي ښار ته پر رارسېدو و. د عربي ټولنې څارونکي د ګل په ورځ شام ته د دې لپاره تللي چې د نهو میاشتو راهیسې د روان ولسي پاڅون په غبرګون کې ولسمشر بشار الاسد د سولې د پلان د عملي کولو ژمنه تر کومه حده سرته رسولې ده او د مظاهره چانو په ضد یې پوځي عملیات تر کومې کچې درولې دي. له پلان سره سم څارونکي یو ځل بیا نن د شروع په ورځ د هومس دوره کوي، چیرې چې فعالینو له دوی غوښتنه کړې چې د ښار د ناامنه سیمې دوره دې وکړي. د فعالینو په وینا په تازه ورځو کې دلته ټینکونه راغلل او یو شمېر کسان یې ووژل. د نهی په ورځ د الجزیره ټلویزیون لخوا په خالدیا ولسوالۍ کې په ژوندۍ بڼه په زرګونه مظاهره چان وښودل سول چې نارې وهلې او سپین بیرغونه یې په لاسونو کې و. دا هغه سیمه ده چیرې چې به څارونکي اورسته ځي. یو څارونکي کیمرې ته نقشه جوړه کړه او ویې ویل موږ ویره لرو که چیرې څارونکي بیرته ولاړ سي نو پوز به موږ ووژني او تر خاورو به مو لاندې کړي. د نهو میاشتو تر مظاهرو وروسته د څارونکو دا سفر په دې هیواد کې لومړی نړیوال مداخلت دی او مظاهره چان هیله لري چې کله څارونکي د سترګو لیدلې حال نړیوالې ټولنې ته وشي نو بیا به نړیوال طاقتونه د بشار الاسد په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د شام حکومت وایي پوځ د یاغي ترهګرو په ضد جنګیږي کوم چې د هیواد سرتیری وژني، خو د نړۍ خبریالان دې هیواد ته نه پرېښودل کیږي چې حقیقت معلوم کړي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي موږ داسې یو شمېر عکسونه ترلاسه کړي په کومو کې چې پر مظاهره چانو د ټوپکونو او ټینکونو ډزې کیږي، په درزنو پکې وژل سوي او په زرګونه نیول سوي او تشدد پر سوي. نوموړي زیاتوي څارونکي باید له ټولو مظاهره چانو سره لیدو ته پرېښودل سي او دا د دوی زمواري ده چې د یو ظالم او قاتل رژیم څخه د شام بېګنا وګړي وژغوري. اخوا بیا د ملګری ملتونو امنیتي شورا پر دې موضوع ویشل سوې ده. روس او چین د ملګری ملتونو لخوا په بحث کې په شام کې د پوځي مداخلت مخالفت کړی دی.
د شام د ناآرام حالاتو په اړه مو د احمد شاه اعظمی د رپورت اوریده. د غربي نړۍ لخوا د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په لړ کې د بندیزونو سختې دو په امکان ایران وای د هرمز په مقام د تیلو نړیواله لارې په اسانه بندولې شي. د خبرې په نړیوالو منډیانو کې د تیلو نرخونه اوچت کړي دي. په دې حق له نور تفصیل لپاره د یو رپورت د یو لنډ د میورستا. د ایران د سمندري ځواکونو مشروعي په هرمز کې د تیلو لپاره سمندري لارې په اسانه بندولې شي، خدا وختي ضرورت نه محسوسوي. د شورو پورز اډمیرل حبیب الله سیاری د ایران پریس ټي وی ته ویلي چې دا مهال د امان سمندر د دوی د کنټرول لاندې دی چې په نتیجه کې دوی د غلطه سمندري لارې قابو کولای شي. نوموړي دا سرګندونې د امان په خلیج کې د هرمز په مقام د نړیوالو مشقونو پر مهال کړې دي. اے ایف پی خبری اجانس خپل یو رپورٹ کې لیکي د ایران د مرستیال صدر محمد رضا رحیمی د وینا وروسته په نړیوالو منډیانو کې د تیلو بای جګی شوی. نوموړي ویلی وو چې که په هیوادی بندیزونه پراخه کړې شو نو دوی به د هرمز د لارې یو ساسکه تیل هم تیرې دوتا پرې نګدي. هلته د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر د ایران د مرستیال صدر دغه دړه کې رد کړی دي او ویلي دي چې دا ډول ایران د خپل لانجمن اټمی پروګرام او د هغې په حواله د خپل نړیوالو زموارونو پام اړول غواړي. د هرمز لارا چې د نړۍ سلويخت فیصد تیل پرې وړلې شي د خلیجی هیوادونو او امان د خلیج ترمنځ د رابطې مهمه وسیله ده. که څه هم دغه سیمه کې د آزاد تګ راتګ لپاره د امریکا سمندري ځواکونه موجود دي، خو رحیمی وایي ایراني سمندري ځواکونه چې کله وغواړي د هرمز لارا بندولې شي. بلخوا اسوسییټډ پریس په دې حق لخ په یو رپورت کې وایي چې په منځني ختیځ کې د کړکېچن حالاتو وروسته د نیویارک په منډیانو کې د تیلو د یو بیرل بیا د یو سل یو ډالر نه جګه شوې ده او دغه راز د لندن په منډیانو کې هم د تیلو په نرخ کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. ایران چې په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکي سلورم لوی هیواد دی ور باندې د لانجمن ایټمی پروګرام په نتیجه کې د غربي هیوادونو ترڅنګ امریکا او برتانیا بندیزونه نور سختول غواړي. بلخوا د شارک په نامه د تیلو د سوداګرو یو ګروپ وایي کې د شي سیاسي کړکېچ هم د تیلو په نرخونو اثر وغورځوي، خو د تیلو بای با بغیر د دینه هم د سلو ډالرو فی بیرل نه اوچتی وي. ایسوسییټډ پریس لیکي د امریکا اقتصاد په تیره میاشت کې د ښه کېدو اشاره ورکړې دي چې په عمومي توګه د منډیانو حالت ښه کولی شي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې په دې یوشتمه پیړۍ کې هم د اف سی آر په نامه داسې یو قانون چلیږي چې د انساني حقوقو ادارې ورته تور قانون وایي. سمود وړاندې حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره په دې قانون کې ځینې بدلونونه کړی دي چې د عملی کولو لپاره یې د هیواد د خزانه وزارت د 1,459 نوکریو فیصله ورکړې ده. په دې حق له نور تفصیل نمو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیل خالد خبروي.
د راپورونو لمخه د خزانه وزارت په قبایلی سیمه کې په اف سی آر قانون کې شوی بدلون عملی کولو لپاره 1,459 پوسټونه ورکولو فیصله کړی دا. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خزانه وزارت سره تماس ونیو نو د وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دا ګام په اف سی آر عمل کولو لپاره پورته شوی دی او د کاندیدانو ټاکنه به په قابلیت کول شي. د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا وویل چې سی آر کې د بدلون کول وروستو حکومت لا د دې عملی کولو لپاره زر تر زره ګامونه اوچتول پکار وو.
دا دومره وخت چې ما خلدا سره مې پیژمه میاشتا چې دا اف سی آر کې تبدیل راغلی دا او تر اوسه پر اکلونه نه دی جوړ شوی. زه په دې نه پوهېږم، پریشانی څه ده. خو دا کېدای شي چې دا پولیټیکل انتظامیه چې کوم دی نو هغوی دا جوړ نه غواړي چې د دوی په دایره اختیار کې دی یو آزاد داسې یو باډي یو سیټ اپ یا داسې اداره دی پکې جوړ شي چې د دوی دا
د کرم جن سینا د قومی اسمبلی ممبر او د فاٹا پارلیمانی لیڈر منیر اور اگزے مشال ریڈیو تا په ایف سی آر عمل کولو په حق لا ویل چې
مو اندازہ دا دا سرویس ویت ان ون ویک وز کر اف فاٹا ٹریبیونل او ایڈیشنل کمشنر تعینات شي. ایمو زیات زیات لاسو دی بدوري لګی کی اٹومیټک پدی پدی بو امپلیمنٹیشن کول بغیر د دې دفترو د دې ټریبیونل کیوم نا هغه باندې امپلیمنٹیشن کیدای نه شو.
د پارلیمان اقتصادی امور د قائمه کمیټه چیرمن ملک عظمت خان هم د پوسټونو ورکولو په بابلا مشال ریډیو سره خبرې وکړې او وی ویل چې
سیټس خو په موجوده وخت کې د یو نیم سلو فوشا مختلف ویکنسیانی دی. په هغه کې سه اهم پوسټونه دي چې هغه د 500 پورې دي او باقي چې کم دي هغه هم ضروري دي. نو د سلو پورې دغه نور پوسټونه دي چې په هغه باندې بتاینې مختلف قسم پوسٹونه دي چې دا ګټه شوی دا باس پوسٹونه به دا پبلک سرویس کمیشن په ذریعہ باندې راځي. باس پوسٹونه به په اوپن میرټ باندې انټرویو په شکل کې دا اغینه د رقی او باس پوسټونه چې دین هغه ته به مونږه موجوده افسران را ترانسفر کوو چې هغه الریډي یو تجربه لري. په دې تجربه په بنیاد باندې الته کې په فاټا کې هغه اقدامات وکړي شي او هغه نوې سیستم چې دی
بیرسٹر باچا زیات کړه چې د پوسټونو ورکولو فیصله یو ډیر ښه قدم دی او دې سره بعد اف سی آر اصلاحاتو ته وده ملاو شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په ضلع بنو کې د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ د سوري لاندې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف لویه مظاهره وشوه چې پکې په سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړو. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د غلط ورغلې او دا ریپورت یې په برابر کړي چې د مظاهره کوونکو په غوږونو شروع کیږي.
په ضلع بنو او خوش سیمو کې د 1300 ورځو راهیسې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد لاریونونه دوام لري. 13 ورځ هم په ضلع بنو کې د عوامو لاړخه یو لوی لاریون وشو چې بنو کوهاټ سړک یې تر ډېرې مودې پورې د عام ټریفک دپاره تړلی وو. نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سیوري لاندې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په بنو بازار کې لوی لاریون وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کارکونانو ترڅنګ انجمن تاجران او پسلګونو عام ولس ګډون درلوده. دغه لاریون د بنو بازار په مختلفو کوڅو کې راتیر شو او د پریس کلب مخې ته یې د یوې جلسې شکل واخیستو. جلسې ته په خطاب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ضلع بنو ضلعي سینیئر سیکرټر شوکت الله ایډوکیټ وویل چې کدر روانې میاشتې اول نیٹے پورے وابڈا لوڈ شیڈنگ ختم نکڑو نو ٹول بنو بازار او سڑکوں نہ بعد احتجاج پتوگا بندہ ولی شی انجمن تاجران حقیقی مشر عبدالرؤف قریشی جلسے تا پا خطاب کے ہوئے چه دین اوڑان دے چا عوام پا سخت لاریونونو لاس پوری کڑی باید وابڈا او ضلعی انتظامیہ دستون سے حل رو باسی
میں موجودہ انتظامیہ تا میں دبنو کمشنر نا میں دبنو ڈی آئی جی اور ڈی پی او نا دا پرزور مطالبہ کئی چه دے دغی سلیمونی دا لیار بند کا
خدای خدمتگار ملک حیات ہوئے چه دینا پس کا لوڈ شیڈنگ ختم نہ شو نو بیا با د دوی لاڑخا احتجاجونا پورم نہ نوی
نن دا اعلان کوں چه پا پہلا کول پا پہلا ریزو مستا چه پہلی رسا دا مسئلہ حل نشی دخشی حکومت سے مواردہ
کلامو چه پا دی اڑا دا بنو وابڈا چارواکو ترسنگ ڈی پی او او ڈی سی او سرا تماس ونی ہو نو دوی خپل موقف وڑاندے نکو عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د پولیو یعنی گوزان مرض د مخنیوي لپاره د نن نه په کورم ایجنسی کې د پولیو خلاف مهم دوباره شروع شوه په منځنۍ او کوزي کورم ایجنسی کې د سو وخت وقفې نه پس شروع کیدونکو د سلو ورځنۍ مهم کې به خواو شاش په 2000 ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول شي دا کمپاین به د یو دیرشم دسمبر یعنی د روانې میاشتې د اخیری نیټې پورې جاری وي د سیمینار د مشال جوړیو خبريال طارق اورگزای مو په اړه د نور حال نه خبروي
د صحت محکمې تر مخه د پولیو مرض د خطرې په وجه منځنۍ او کوزي کورم ایجنسی کې د لږې وقفې سره دوباره شروع کیدونکې څلور ورځنۍ مهم کې قریبا 6000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو لپاره یو سل بو اتیا ټیمونه مقرر کړي شوي دي. دغه سلسله به تر یو دشم دسمبر پورې جاري وي. د لږې وقفې سره دوباره یو اضافي خوراک په حق لا په سیمه کې د پولیو بچو د مهم مشر چارواکي پولیو ایریډیکیشن افسر ډاکټر محمد منیب مشال لوډیو ته صداسي وویل
تیسرا د ماشوم په وجود کې قوت مدافعت چې کوم وی اغا ډیر سیوا کیږي نو د دې وجنا حکومت پاکستان دا فیصله وکړه چې په کم کم ځایونو کې چې خطر ده ماشومان ته په هغه ځایونو کې دا سی آر یعنی شارټ انټرول اډیشنل ډوز په پښتو کې چورته وي د لږې وخت په سره دوباره یو اضافي خوراک ورکول.
ډاکټر منیب وایي چې نه امنه پوجه منځنی کورم ایجنسی کې پاتې شوی 44 علاقو نه علاوه ټولې کورم ایجنسی کې په 19 دسمبر باندې قریبا 1,00,000 ماشومان ته پولیو څاڅکي ورکړل شوی دي. نو موړه زیاتوي چې روان دشم جنوري باندې شروع کیدونکو مهم کې به د 44 علاقو نه درې سیمو ته د انتظامیه لخوا د پولیو څاڅکي ورکولو عملی ته اجازه ملو شي. په دې کې تندو سندغر او چنارک سیمې شامل دي. ډاکټر منیب په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د پولیو څاڅکي ورکولو په سلسله کې دوی ته د مشرانو علماو او د انتظامیه لخوا پوره تعاون حاصل دي خو بیا هم په سیمه کې خپلو ماشومانو ته څاڅکي نه ورکولو کې سونه مخې ته راغلي دي. ماشومانو ته څاڅکي نه ورکولو په حق له د سیمینا ملک حاجی صوبت خان او رگزه مشال لوډیو ته صداسي وویل
په کورم ایجنسی کې د دې شي اوس وجود لري او څوک سونه راوتلي دي شوک دا پولیو څاڅکي نه ورکوي نو په کور خدا دې سویر کې ځکه حکومت دې ډېر لوی خرچه کوي دا مهم کامیاب شي ځکه خه دي چې کوي سړی د شروالي ګډوالي نه بچي نو دا ډېر لوی فائدہ دی ډېر لوی غ دی.
د صحت محکمې د شمیرې تر مخه په قبایلي سیمو کې د پولیو مرض کې سونه د 500 سونه زیات شوی دي. پولیو ایریډیکیشن افسر ډاکټر منیب تر مخه د کال د مارچ په میاشت کې یو بل د پولیو کیس مخه تر راتلو نه پس په کورم ایجنسی کې دغه شمیره 500 ته رسیدلې ده. تاریخ کورګزه مشال رادیو کورم ایجنسی
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته مې واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
شو نشوے سے
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روایتي هنرمندانو لپاره د قرضو ورکولو د یو سکیم پرانیسته وکړه چې پکې به هنرمندانو ته د 500,000 نه د 10,000 پورې قرضې بغیر د سود نه ورکول شي. د پرانیستې دغه دستوره چې میا افتخار حسین وکړه په نشتر حال کې ترسره شوه او پکې د موسیقۍ انتظام هم شوی و. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د روایتي هنرونو د پرمختګ لپاره کوم چې په ختمېدو دي د قرضې یو سکیم اعلان کړی دی او د دې قرضې د سکیم په خوشحالۍ کې په نشترال پېښور کې د موسیقۍ یو برنار هم جوړ کړی شو چې ګډونوالو ترې د شپې تر ناوخته خوندونه واغیستل. صوبایي حکومت د روایتي هنرمند روزګار سکیم لپاره په اوله مرحله کې 15 کروڑ روپۍ بجټ کې ښودلې دي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د ټول ناول خدا چې زمونږ زاړه هنرمندانو یو خدای هنر په ختمې دوش صد غربت د وجنه سزمږ د معاشرتی تړون په وجه باندې یعنی زمونږ جوړه زمونږ ناداب زمونږ نه زمونږ مطلب چې ګلال دا ټول چې کم دی نو موچی دې ته خلکو سپک کته وای دا کسبګر دی ځکه زمونږ قوم په تنظر شو سپک شو چونکه دا خلک اکثر په کلو کې اوسېدل چې مونږ خپل هنرمندان په خپل خراب کړي کسبونه ختم کړي او کارخانه په هغه شکل چلیږي نه او د بار نه امداد راځي نه. مونږ غواړو چې دا کم زمونږ غریب خلک ته چې یو دغه کاروبار روان شي بل زمونږ دا زوړ هنر چې کم دی دوباره ژوندې شي.
د قرضې د دې سکیم د پرانیستې نه پس په نشترال پېښور کې د صوبې د کلتور د محکمې د سوري لاندې د موسیقۍ یو سټیج شو هم ترتیب کړی شو او د مدیراسي ترګری زپلی ولس د دلراج سایم اول خالد ملک او الماس خلیل د سندرونه خوندونه واغیستل. ګډونوالو د ظفر خان ظفر د مزاحیه شیرونو نه هم مزه واغیستله. سندرغاړي دلراج د ډېری مدیر وروستو په پېښور کې د موسیقۍ او د کلتوري هلو ځلو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
بس زم ډېره خوشاله شوم چې د دې پروګرام ترالم او دیم چې ان شاء الله مخکیم دې پروګرامونه کې ګمنګ ولا راځو. زمونږ زیات سنگران پار ملکونو تلاړو د دې یاري تلاسه او سلات خشي وي ان شاء الله نور بم خکی.
دا چې روایتي هنرمندان د قرضې د سکیم ته پس نظر ګوري په دې لړکی په نشترات په خبر کې یو څو روایتي هنرمندانو مشال ریډیو ته وویل
جی زه خو د چرسدې رزل سره تعلق ساتم. زمونږ کاروبار دا کډه کاروبار کوم دا زمونږ د خردانی کسب دی ته کې جی بس آر یو رنگ پدې کې جوړیږي او آر یو کپڑا پدې باندې جوړیږي کاغه اون والا کپڑا وی یا سادر وی یا مطلب دار چې کاټن والا وی یا نیلون والا وی دا جی په کورنو کې زیات تر جوړیږي او د دې کار چې دین هغه تقریبا من سره زنانم کوي ځکه چې د دې کم نشي ډکول شو یا د دې کم دغه شو دا تقریبا نیم کار من سره دوی دا زنانه کوي بس د دې ان شاء الله کو د پښان د کار من لا دا قرضې راکې نو دا کار به زیات تر مطلب دار چې مزید خوشي.
حجی دما سیدام احمد دوم دی زه دا ګلکارې کار کوم لرګي کې چې دا کم ګلونه جوړولي ډیزاینونه جوړولي دا کار کوم دا ما خپل پلان نیز دا کړو دا ما والد صاحب چې کم وا ترکان وو نو زه ترکانی ور سره کوم ګلکاریم کوم مشکلات به دا لوډ شیډینګ دی لوډ شیډینګ دا وجه زموږ کارونه خرابې په قرض خدا خدا قرض دی یو خو کم دا دی وخت کې دمر ګرانه وخت کې او بل دا چې دا ضمانتیانم چې ورشي بینک والا ایدر ته بیا پورا ډیپلوما راکا او ضمانتیان دمر ګریډ راکا هم را بیا.
د روایتي هنرمندانو د دې سکیم نه په اوله مرحله کې د پېښور ډیویژن روایتي هنر لرونکي फायदा اغیستلی شي او بیا به د قرضې د سکیم د خیبر پښتونخوا نورو برخو ته هم غزول شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشه
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو
قدر منوریدونکو اوس هم د خبرونې په اخیری برخه کې یو وار بیا د فرخنده وزیر نه د تازه خبرونو لنډی ساورو
د پاکستان په وزوای نن په هغه ریپورت خبرې کوي چې پکې امریکایي چارواکو د مومندو د پیخې تحقیقات کړي دي په کابل کې د امریکا سفارت هغه مطبوعاتي ریپورتونو تردید کړي چې وای امریکایي حکومت د مطلوبو ترهګرو د لیست نه د ملا عمر نوم لري کړي په پیښور کې د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ویلي د پښتنو همت او بهادرۍ ته سلام کوي چې د سختو حالاتو مقابله وکړه افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو رضامندی خودلی او نن د شمالی کوریا د مرشوی ولسمشر کیم یون ایل د خخیدلو مراسم پیل شول چې سبا لبا سر ته رسیږي
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته ورسېده پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ریوا ریډیو خبرونه اوریدل شي دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو داوود خټک فضل افریدی او فرخنده وزیر تاسو نه اجازه غواړو په لوی رب مسپارو خاد او آباد اوسئ